یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه مو مبارک شه. زه صفی ولستان اگزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه غرمنی خبری پروگرام ته د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري ښه راغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. په دغه پروگرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د منار څلی ته د ګلو د ګیړې په ایښودلو دا کلیزه ولمانځله. یوازې همدومره مراسم نیول شوي و، ځکه په کابل کې خونړی برید د کابل رسمي لوی جشن ځنډولی دی. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه عصمت څاروان وایي.
د امریکا ولسمشر د افغانستان د سولې د موافقې لپاره خبرې ستایلې دي. ملګرو ملتو ویلي دي چې په افغانستان کې د خپلواکۍ سلمه کالیزه افغانانو ته تبریک وایي او هیله لري چې افغانان له روانو بدبختیو خلاص شي. او په جبل طارق کې توقیف شوی ایرانی بیړۍ حرکت وکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د سولې د موافقې لپاره مذاکرات ستایلي او ویلي له طالبانو او افغان حکومت سره خبرې په ښه ډول پر مخ روانې دي. ډونالډ ټرمپ پرون یک شنبه په نیو جرسی کې خبریالانو ته وویل دی وایي موږ له طالبانو او د افغانستان له حکومت سره ډېرې ښې خبرې کړې دي. ویل کېږي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکي او طالبان تر اتم پړاو خبرو وروسته د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی د افغانستان خلکو ته د خپلواکۍ د سلمي کالیزې مبارکي ویلي او ویلي دي چې ځان د افغانانو په ویاړ کې شریک بولي. تادامی چې یماما تو ویلي ملګري ملتونه باوري دي چې افغانستان په یو مهم تاریخي پړاو کې دی چې له یوې خوا انتخاباتو ته تیاری نیسي او له بلې خوا له کلونو وروسته د سولې په برخه کې د حقیقي پرمختګ احتمال پیدا شوی دی. د افغانستان ولسمشر له ولس څخه غوښتنه وکړه چې د داعشي افکارو لرونکي کسان افشا کړي. ولسمشر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې وړ مشپه په کابل کې د واده په یوه سالون کې ځانمرګ برید درې شپېته کسان ووژل او 122 نور ټپیان کړل. وسلوالو طالبانو په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی، خو داعش ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. محمد اشرف غنی نن د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کالیزې په مناسبت په وینا کې وویل
له ټول ولس څخه غواړم که ستاسو په کور، کلي، ناحیه، ګذر، د کار په محیط او ادارې کې د داعشي افکارو عناصر موجود وي نو افشا یې کړه. د افشا کولو یوه ملي پروسه باید پیل شي او په دغه پروسه کې د امنیتی او کشفی ارگانونو تعلل او غفلت د منلو نده. د افشاگری هر قضیه باید جدی تعقیب او عاجل اقدام وشي.
شاغلی غنی همداراز ویل افغانستان به د وړ مشپې او نورو حملو غچ واخلي. ولسمشر غنی همداراز ویل د دغسې بېرحمانه وژنو بنسټ وسلوالو طالبانو ایښی دی. د وویل چې وسلوالو طالبانو په وار وار پر جوماتونو، ښوونځیو او عامه ځایونو دا ډول ظالمانه حملې کړي دي او مسؤلیت یې اخیستی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د واده پر یوه سالون د وړ مشپې بمی حمله وغندله. مایک پامپیو دا خبره تیره شپه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کالیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې کړې ده. ښاغلی پامپو ویلي د خپګان ځای دی چې د افغانستان د یوې سلیزې تاریخ له شخړو ډک وو او په کابل کې د واده پر سالون تروریستي حمله د بشریت پر ضد یوه حمله وه. مایک پامپیو همداراز ویلي افغانان په داسې حال کې د خپل هیواد د انعطاف منلو او کلتوري رنګارنګۍ یوه سلیزه لمانځي چې د افتخار لپاره ډېر څه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هغو پرمختګونو ته اشاره کړې چې افغانستان په تیرو لږ تر لږه شلو کلونو کې په تعلیم، روغتیا، اساسي پروژو، د ښځو د حقونو، اقتصادي فرصتونو او د مطبوعاتو په ازادۍ کې ترلاسه کړي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. یو ویب سایت خبر ورکړی چې د ایران د تیلو هغه لیږدون کې بیړۍ چې د امریکا متحده ایالاتونه ورباندې شک لري له یوه منه شوي سازمان سره اړیکې لري، پرون له جبلو طارق څخه نامعلوم لوري ته خوځېدلې ده. دا خبر مارین ترافیک دات کام ویب سایت ورکړی چې د جی پی ایس له معلوماتو په استفادې کښتۍ تعقیبوي. له تیرې نیمې شپې د ادریان دریا یو په نوم ایرانی کښتۍ چې مخکې نوم ګریسیو او د پاناما بیرغ ورباندې ځوړند وو د ایبیریا ټاپو وزمې په جنوبي برخه کې په نړیوالو اوبو کې راوڅرخېده او داسې ښکاري چې مدیترانې سمندرګي ته داخله شوې وي. د بریتانیا لپاره د ایران سفیر حمید بعیدی نژاد هم تایید کړی چې دغه بیړۍ تر 15 ورځو وروسته له جبل طارق څخه نن روانه شوې ده. دغه بیړۍ چې د 130 میلیون ډالرو په ارزښت سپک او متیل لیږدول په جبل طارق کې یوه میاشت په توقیف کې وه. شک کېده چې دې بیړۍ شاید د اروپایي ټولنې له بندیزونو سرغړونه کړې وي. امریکایي چارواکو د ایران په وړاندې د خپلو محدودونکو اقداماتو پر اساس هڅه کوله چې دا بیړۍ ضبط کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مو له اسمت ساروان واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. به هم خرغلی رازو د پروگرام معرفي ته وړاندې په دغه خبري پروگرام کې اوري چې نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو لسلمې کلیزه سره برابر د افغان ولسمشر لومړی د ازادۍ څلی ته د ګلو ګېړې کې خدا او بیا دارلمان ماڼۍ ته ورغی او هلته وینا وکړه. د ولسمشر وینا تر ډیره د کابل په ورستي خونړي برید څرخېدله.
دا جشن او دا خوشحالی نشوای لیدلای.
په پام کې چې په کابل کې د دارلمان ماڼۍ افتتاح او لوی مراسم ونیول شي خو اوس ځنډېدلې دي. خو په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلک د ازادۍ جشن لمانځي. د یوې افغاني ښځې راګ په واورو.
دا جشن د دې لپاره نه د سیمو څو دانې بیرغ بند کړی ده، د دې هغه اصلي معنا باندې سر خلاص کو چې دا د دښمن خپل خاوره اخیستل ده.
مهمه بهرنۍ موضوع مو هم دا ده چې د تیلو ایرانی کښتۍ چې له شاوخوا یو نیم میاشت راهیسې په جبل طارق کې ایسار وه د مدیترانې پر لوري روانه شوې ده. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ازادۍ څلی ته د ګلو ګېډې کې خدا او د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه په رسمي دولتي مراسمو اول منځله. ولسمشر غنی ورسره د دارلمان ماڼۍ ته هم ورغی او هلته وینا وکړه. ولسمشر غنی وینا تر ډیره د کابل په ورستي خونړي برید او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو په فعالیتونو باندې څرخېدله. په کابل کې د شنبه په شپه باندې یو خونړی برید وشو چې پکې څه باندې شپېته ملکیان وژل شوي او 102 نور ټپیان دي. ناجي ساپۍ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د ولسمشر غني وینا او نور رسمي مراسم تعقیب کړي. همداسې به د کابل په سټوډیو کې د لمر سره خبرې کوي. مهرباني.
ډېر مننه ستنګزای صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په درناوي ملي دفاع وزارت کې د خپلواکۍ سلی ته د ګلونو ګېډې کې خدا ورپسې دارلمان ماڼۍ کې وینا درلوده او په دغه وینا کې بېلابېلو مسایلو ته اشاره وکړه. تر ډېره د کابل د خونړي برید قربانیانو په تړاو وغږېده او تر څنګ یې وویل چې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې جشن په دې معنی او چې ځوان نسل د خپلواکۍ درنوي وکړي. خو په وینا یې د کابل د ورستي خونړي برید له امله د خپلواکۍ رسمي جشن وزندید. ولسمشر غنی ویل چې طالبان نشي کولای چې دغه بریدونو په غندلو سره ځان ته برات ورکړي. وړاندې په دې اړه ویل،
د دې خاورې دښمن، دا جشن او دا خوشحالي نشوای لیدلای. دا دښمن زموږ د زړورو وستوال و زواکون سره مقابله نشی کولای. دا کامل ملکی زایی
پنکا کرد. ما شومن او خس او پدیر وحشانه دوله زمک خارن پوینو ولم باور. طالبان با امکار از دست داشتن در این حمله از بار ملامتی شانه خالی کرده نمی توانه.
خو لبری خو بیا د کابل د ځانمرګ برید پاړه د طالبانو د سیاسي دفتر غړي سهیل شاهین پر خپل ټوئیټر لیکلی د کابل برید د طالبانو کار نه دی او دا برید غندلی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې د ښځو او ماشومانو وژل هیڅ توجیه نه لري. ویل کېږي چې د کابل ښار په شهر دوبۍ تالار کې پر یو واده کې انتحاري حمله کې درې شپېته تنه وژل شوي او 132 نور ټپیان شوي. غنی همدارنګه په خپلو څرګندونو کې وویل چې دوی به دې حملې غچ اخلي.
موږ به دا غچ په دوه ډوله اخلو. اول، د افغانستان دښمنان او تروریستانو ته به زموږ د ولس تر ټولو مناسب زوا او غچ دا وي چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو قدر وکړو. کوم افغان د افغانستان د ویاړ نه طالبه که افغاني د افغان په وینه ودرېږه که نه موږ سره په دې خاوره کې شریک نه یو.
ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګه ویل د طالبانو اکثریت مشران د ډیورن کرخي حقیقت اړه کې وژل شوی او دا زموږ ادعا ثابتوي چې د جګړې او تروریستي ډلو اصلي زاله د ډیورن کرخي حقیقت اړه کې دي. نوموړي همدارنګه د ډیورن کرخي حقیقت اړه کې ولسونو باندې هم غږ وکړ چې د جګړې قرباني دي په سیمه کې باید د تخوالي مرزونه په نښه کړي.
مننه کوم ناجیه صاحب وا د کابل له موږ سره خبرې کولې. د افغانستان د ولسمشر د خبرو جزئیات موږ ته واورول. ولسمشر غنی نن په دارلمان ماڼۍ کې لاند غږیدلی دی که څه هم چالته رسمي دولتي مراسم په پام کې و خو هغه مراسم د کابل د وروستي خونړي برید په خاطر باندې ځنډیدلي. دارلمان ماڼۍ له سره رغول شوې او تم و چې نن افتتاح شي خو اوس به څو ورځې وروسته افتتاح کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خبرونه کوي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه ده. په ټول افغانستان کې خلک جشنونه کوي خو په کابل کې رسمي لوی دولتي مراسم نه دي نیول شوي ځکه حکومت ویلي چې د وړمې ورځې د برید د قربانیانو سره د خواخوږۍ او د هغوی قربانۍ ته د درنښت په خاطر دغه جشن ځنډولی دی. په کابل کې د همدغه کلیزې د لمانځلو لپاره د کرکټ په سټیډیوم کې مسابقه روانه ده. زموږ همکار واصل وصال هم د اوس د کابل په نړیوال کرکټ سټیډیوم کې دی. لمر سره به خبرې وکړي. همدارنګه به د کابل د وضعیت په اړه هم راته وغږیږي. مهرباني وصال.
ډېر زیاته مننه ستنه د سپاسته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې نن په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت ځانګړي بیلابیل پروګرامونه نیول شوي دي. دغه لړۍ په ولایتونو کې هم شته خو دلته په کابل کې په چمن حضور کې یو د افغانستان د داخلي تولیداتو نندارتون جوړ شوی دی چې د یادونې وړ ده. هلته سلګونه غرفې ښودل شوي چې پکې د افغانستان بیلابیل داخلي تولیدات پکې نندارې ته ښودل شوي. هغه سره په څنګ کې دلته په د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې کابل کې د دوو لوبډلو ترمنځ چې په دواړو لوبډلو کې د افغانستان د ملي لوبډلې تکړه لوبغاړي شامل دي لوبه دغه مناسبت باندې سرسره کیږي چې یو خواته ګلبدین نایب او بل خواته راشد خان لوبډل مشري کوي. نو دغه لوبه دلته همدا اوس روانه ده.
څوک مخکې دي په دې لوبه کې؟ دا خو دواړه کپتانان هم پاتې شوي دي.
او یو پخوانی کپتن یو سنه کپتن دواړه په مقابله کې دي. د ګلبرین نایب په لوبل مشي لوبل افغان ځوانانو یو سلاتیا منډه هدف ټاکله ده. اوس نو د راشد خان په مشي لوبل افغان اتلان میدان ته راښکته شوی دی او توپوهنه کوي. نو به ګورو چې یو سلاتیا منډه هدف کافي هدف ده.
د کابل باونډری خو نږدې دی. اتمنی پوره کوي. د کابل د سټیډیوم میدان وړوکی دی.
او میدان هم یو څه وړوکی دی او بل میدان یو څه نوی جوړ شوی دی ځکه یو ډېر موده پرغه میدان باندې لوبې هم نوی شوی شپږیزې لپاره دا میدان تیار شوی نو یو څه بیټنګ پېښه کېږي.
او مننه کوم ژوندی اوسئ واصل وصالو له کابل له موږ سره خبرې کولې. هلته د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت د افغانستان د دوو تکړه ملي لوبغاړو راشد خان او ګلبدین نایب په مشرۍ دوه ټیمونه سره لوبه کوي. د دغه جشن د لمانځلو لپاره همدارنګه په کابل کې نور واړه جشنونه هم نیول شوي خو لوی مراسم چې دولت په پام کې نیولي وو هغه د اوس لپاره ځنډیدلي. او اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي.
له کندهار څخه پاکستان ته 268 ټنه تازه او وچه میوه صادره شوه. دغه میوه د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د سلمې کلیزې په مناسبت د سپین بولدک له لارې پاکستان ته صادره شوې. د کندهار والی حیات الله حیات نن په دې اړه جوړې شوې ناستې ته وویل چې دغه میوه د کندهار د بزګرانو لاسته راوړنې وي. نوموړي وویل چې افغان حکومت هڅه کوي سو بهر ته د افغان سوداګرو د مالونو د انتقال لپاره اسانتیاوې برابرې او افغانستان په یو صدرونکي هیواد بدل کړي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې او بزګرانو ته د بازار موندنې په هدف پر کابل سربیره په یو شمیر ولایتونو کې هم نندرتونونه جوړوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې کما ده د پنځشنبه په ورځ په هرات ولایت کې هم یو لوی نندرتون جوړ شي.
د بلخ نمایشگاه ادامه دارد. د هرات قرار است روز پنځشنبه جشنواره انګور و عسل در یو ولایت براندازی شوه برای سه روز.
نوموړي وویل دوی له دې سره پلان لري چې د ورته نندرتونونو شمیر زیات کړي سو خلکو ته افغاني محصولات ور وپیژني او ورته بازار موندنه وکړي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لوستلی شئ. اوس به راشو یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع ته. د تیلو هغه ایراني کښتۍ چې له شاوخوا یو نیم میاشت راهیسې په جبل الطارق کې سر شوې وه خوشې شوې ده او د مدیترانې په لوري حرکت کړی دی. دا کښتۍ داسې وخت خوشې کېږي چې د امریکا متحده ایالتونو د دې کښتۍ د بیا ایسارولو غوښتنه هم کړې وه. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړې ده. نوري صاحب بخیر راغلې سټوډیو ته. وروستي معلومات د دغې سر شوې کښتۍ په اړه څه دي چې حرکت یې کړی
ایران د تیلو وړونکو کښتۍ چې شاوخوا یوه نیمه میاشت په جبل الطارق کې د بریتانیا د سیمه ییزې ادارې لخوا ایسار شوې وه تېره نیمه شپه خوشې شوې او د مدیترانې پر لور روانه شوې ده. دغه خبر لویدیځو اژانسونو د هغې ویب پاڼې په حواله چې په سمندرونو کې د کښتیو د تګ راتګ لارې څاري ورکړی او وایي چې دغه کښتۍ د یونان د کاماتا پر لوري روانه ده، البته په مدیترانه کې. مخکې برتانوي چارواکو د دغه کښتۍ د ایسارولو د دلایلو په اړه ویلي وو چې هغې د اروپایي ټولنې له هغو بندیزونو سره په سرغړونه چې پر سوریې لګولي دي توقیف شوې ده. دغه کښتۍ چې د 130 میلیون ډالرو په ارزښت تیل لیږدوي د امریکا متحدو ایالتونو هم په وروستي فرصت کې یعنې په وروستي وخت کې د دې هڅه وکړه چې د جبل الطارق اداره هغه پرې نږدي او وی ساتي، خو دغې ادارې د امریکا له دغې غوښتنې سره هم مخالفت څرګند کړ. د جبل الطارق دولت پرون په یو بیان کې وویل چې نشي کولی ګریس یو بیړۍ چې اوس ادریان دریا نومول شوې ایساره کړي. د بیان له مخې د امریکا د غوښتنې نه ترسره کولو علت د اروپایي ټولنې قوانین او پر ایران د اروپایي ټولنې او امریکا د بندیزونو توپیر ښودلی دی. د امریکا عدلي وزارت هم لکه څنګه چې مخکې وویل اعلان کړی و چې د امریکا له مالي نظام د ناقانونه استفادې او په سوریې د ایران د سپه پاسداران انقلاب د ځواک لخوا د تیلو د پلورلو په خاطر د کریسیو تیل وړونکي بیړۍ د بیا حسارولو غوښتنه کوي. البته دغه دلایل ویلو.
مننه کوم. ایراني چارواکو څه ویلي دي په دې اړه باندې؟
ایران نن رسمن البته تایید کړ چې کښتۍ له جبل الطارق څخه حرکت پیل کړی دی. په بریتانیا کې د ایران سفیر حمید بعیدی نژاد نن په انستګرام کې په یو بیان کې د دې خبرې پخلی وکړ او ویل چې تاییدوي دغه کښتۍ له جبل الطارق څخه وتلی او نړیوالو اوبو کې اوس روانه ده. هغې مسیر نه دی ښودلی خو لکه څنګه چې مخکې ویل شوی وو دا د په یونان پر لور روانه ده. ایران د دې بیړۍ د ایسارولو په غبرګون کې په هورمز تنګي کې هم البته د بریتانیا یوه تیل وړونکې بیړۍ ایسار کړې وه چې ورسره د دواړو هیوادونو اړیکې هم سړې.
ډېره مننه کوم. نوریاس نوري ویل چې د ایران یو تیل وړونکې بیړۍ چې له یو نیم میاشت راهیسې په جبل الطارق کې سر شوې وه بیرته خوشې شوې او حرکت یې کړی دی. آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ازادي رادیو ته غوښتد هلمند په 215 میوان خولي اردو کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمي کلیزي شاندار لمانځنه وشوه. د هلمند چارواکو چې د زرګونو افغان سرتیرو په ملتیا دا ورځ ول منځله له خلکو د یووالي او خپلواک پاتې کېدو غوښتنه وکړه. تفصیل د الیاس دای پراپور کې.
په هوا کې ام ډي او بلاک هاک الوتکه پر مځکه د ملي اردو منسوبین زرګونه سرتیری او د لشکرګا او ګرش کولسوالۍ څخه 215 میوان کول اردو ته ورغلي ملکی وګړي د ازادۍ سلمي کلیزې ته لاسونه پورته ونی کړي چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د شلمنځلو او شاندار مراسمو د پاره نه یوازې په هلمند کې آمادګۍ نیول سی وی بلکې د بیرغ د ملي ورځې په شمول د خپلواکۍ د جشن په خاطر دولتي چارواکو فرهنګي ادارو او د هلمند ځوانانو بیلابیل پروګرامونه او شاخصونه لرل. د شوراب په نظامی هډه کې د ملي اردو د 215 میوند کول اردو په قرارګاه کې نیول سو دغه مراسمو ته والی تورن جنرال محمد یاسین په خپل وینا کې پر خلکو د یووالي او هغه لار د تعقیب ژغ وکړ چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتل شاه امان الله خان بنیادی شو.
د دې ترڅنګ چې غازی امان الله خان په کور دننه یې ځینې اړین اصلاحات هم رامنځته کړل. لومړی او تر ټولو ستر ویاړ یې چې ځوان غازی د افغان ولس په برخه کړل، هغه د انګریزي ښکلاق څخه د افغان ولس خلاصون او په ټوله کې د افغانستان د خپلواک هیواد په توګه منل یادولی شو. د سیمې هیوادونو لکه هندوستان هم د افغانستان له خپلواکۍ ملاتړ اعلان کړ چې په دې سره د افغان ولس او نور هیوادونو ترمنځ د همکارۍ فضا رامنځته شو.
ولی وویل د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت به تفریحي او نور بوختوونکي مراسم تر څو نورو ورځو پورې هم دوام وکړي. په هلمند کې د 215 میوند کول اردو مشر جنرال زبی الله محمد ول دغه کسانو لار به تعقیبوي چې د افغانستان د ازادۍ لپاره قرباني ورکړي دي.
په مادرا په پدرای کې په خاطر دفاع از وطن اولادایشان را از دست دادن. بر ازوا میگم که امی اولادای که شما که در راه دفاع و حفظ استقلال از وطن شهید شدن برادران دارند که تا آخرین سرحد رسیدن به آرمانهای امو شهیدای اولاد شما رایشان ادامه میتن.
د 215 میوان کول اردو کمانډان هم پر خلکو ژغ وکړ چې د شاه امان الله خان په خاطر سره یوسي او په وطن کې روانو بد ورځو ته پای ومومي. د دې ډول رسمي غونډو او پرېټونو ترڅنګ د هلمند په خاص ډول لشکرګا په اکثرو پارکونو او عامه ځایونو کې د موسیقي او لوبو پروګرامونه نیول سوي دي چې تر راتلونکو څو ورځو پورې دوام وکړي. محمد الاستای د ازادۍ رادیو هلمند.
ازادي رادیو ته غواګیاستو سم د خپلواکۍ د بیا ګټلو د جشن په خاطر باندې زینو خلکو موږ ته غږونه را لېږلې چې تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
زه مولوی عبدالعزیز خاطریزی د کندهار ولایت څخه ازادي رادیو ته سلامونه وړاندې کوم. پس له سلامه د دغه جشن مبارکي د سلمې کلیزې ټول هیوادوالو ته وایم، خصوصا هغه هیوادوال چې په دغه جنګ کې برخه اخیستي دي. وسلام.
دا خپلې پکتیا تمکنه ولسوالۍ نه سمیع الله خلیلي تندر خبرې کوم. دا چې په هیواد کې نن د اسد یا زمري د میاشتې 28مه نېټه ده. په افغانستان کې د ازادۍ ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت ټول افغانانو ته د زړه له تله مبارکي وړاندې کوم. خدای دې دا ورځ تاسو ټولو ته نیکمرغه کړي. الله تعالی دې د دې ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې تل دایمي سوله راولي.
البته خیمه د زابل د کی شک نسته سلام کلیزه د ټول افغانستان لپاره، د ټول افغانانو لپاره، د لوی افغانستان لپاره ډیر ارزښت لرونکي جشن ده. ولی ټول ولسنا هیله می ده چې له دغه خپلواکۍ جشن څخه خپل هغه حمایت خپل د دولت سره همکاري باید اعلان وکړي. دا جشن د دې لپاره نه د سیمو څو دانې بیرغ بند کړی ده، د دې هغه اصلي معنا باندې سر خلاص کو چې دا د دښمن نه خپل خاوره اخیستل ده، او کله سل کاله چې پوره کېږي په یو خاره کې هغه خاوره دغه هیواد پورې مربوطېږي چې جینې اخیستل سوی ده، چیرې تر هغه پورې هغه کوم توافق په رسمي ډول د دولت مقتدر شخص هغه امضا نه کړي هغه خاوره بیرته د وطن پورې مربوطېږي. او دا کلیزه واقعا د ډېر ډېر لویو ارزښتونو نه برخمنه ده.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او FM 105 باندې خبرونه کوي. د خپلواکۍ د بیا ګټلو ورځ ده. د عبدالله مقری یو وطني سندره مو تاسو ته چمتو کړې، بیا به ورسته تر خبرونو یعنی لنډو خبرونو ته بیا راشو. خو سندره
وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن دا پمنګ ګران وطن
خاور د غیرت زلزلې لری طوفان لری غرونو کې بازان لری وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن دا پمنګ ګران وطن
خاور د غیرت زلزلې لری طوفان لری غرونو کې بازان لری سنی دار افغان ولولی لری بلند لمبی لری کھیجلا سنی دار افغان ولولی لری بلند لمبی لری وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن دا پمنګ ګران وطن
خاور د غیرت زلزلې لری طوفان لری غرونو کې بازان لری خاور د غیرت زلزلې لری طوفان لری غرونو کې بازان لری چت سرنا لا اسمان سر ننگاولا ایمان سر سارے دغرو چت سرنا لا اسمان سر ننگاولا ایمان سر وطن ودان وطن دا دلو افغان وطن دا پمنګ ګران وطن
دا پمنګ ګران وطن ګران
زلزلے لر طوفان رے غرن.
ازادي راډیو ته غوښتنې عبد الله مقری په غږ سندره مو واوریدله. اوس وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. ورزو لند خبرونه له اسمت ساروان اورو. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لند خبرونه به وي. د دوه خبرونو تفصیل هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې کتلای شي. ورسته به بیا د ازادي راډیو لخوا د انتخاباتو ځانګړی پروګرام واوري.
د افغانستان ولسمشر له ولس څخه غوښتنه وکړه چې د دایشي افکارو لرونکي کسان افشا کړي. ولسمشر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې وړمش په کابل کې د واده په یو سالون کې ځانمرګ برید درش پیته کسان ووژل او یو سلو دو اتیا نورې ټپیان کړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان خلکو ته د خپلواکۍ د سلمي کالیزې مبارکي ویلي او ویلي دي چې ځان د افغانانو په ویاړ کې شریک ګڼي. د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د سولې د موافقې لپاره مذاکرات ستایلي او ویلي له طالبانو او افغان حکومت سره خبري په ښه ډول پر مخ روان دي. ډونالد ټرمپ پرون یک شنبه په نیوجرسي کې دا خبره خبريالانو ته وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د واده په یو سالون د وړمش په حمله په کلکه وغندله. مایک پامپیو دا خبره تیر شپه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کالیزې په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې کړې ده. ویب پاڼې خبر ورکړی چې د ایران د تیلو هغه لیږدونکي بیړۍ چې د امریکا متحده ایالاتونو ورباندې شک لري چې له یو منشوي سازمان سره اړیکې لري پرون له جبر الطارق څخه نامعلوم نوري ته وخت وسیده.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو په انتخاباتو کې د بایومیټریک دستګاو د کار څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا 40,000 د بایومیټریک دستګاوې چمتو کړي چې د انتخاباتو له شفافیت سره به بشپړه مرسته وکړي. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست وایي چې د دغه دستګاو د بستهبندي کارونه روان دي. نوموړی زیاتوي چې دغه دستګاوې په نویو سافټویرونو سنبال کړي او سیستم ته د رای ورکونکو د لیستونو د داخلېدو چارې هم نږدې په خلاصېدو دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په شاوخوا 1,500 محلونو کې به دغه دستګاوې وکارول سي او هر مرکز ته به د دستګاو د احتمالي خرابېدو لپاره یو اضافي دستګاه ورکړي. د ولسي جرګې د تیر کال په انتخاباتو کې دغه دستګاوې وکارول سولې چې زیاتې ستونزې رامنځته کړې. د رای ورکونکو په مرکزونو کې د لیستونو نه موجودیت او د دستګاو په سیستم باندې د کارکونکو نه پوهېدل هغه څه و چې انتخابات یې کړکیش ته یوړل. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا ځل به کارکونکو ته ښه روزنه ورکړي او له پخوانیو سافټویرونو دا نوي سافټویرونه خوندي دي. دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به رښتیا هم دغه دستګاوې سمې وکاروي، آیا رښتیا هم به دغه دستګاوې له شفافیت سره مرسته وکړي، په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. حق پرست صاحب، لومړی پوښتنه له تاسو نه شروع کوو. د بایومیټریک دستګاو په اړه معلومات ورکړئ. څومره دستګاوې راغلي دي او دستګاه څه ډول دستګاوې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته افغان صاحب، امینی صاحب ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر چې شفافیت رامنځته سي پر روانو ټاکنو کې یو ښه گزینه د بایومیټریک ده. او بایومیټریک تاسو پوهیږئ چې په تیرو ولسی جرګې ټاکنو کې هم تر ډیره بریده پورې شفافیت رامنځته کوي او د خلکو اطمینان حاصل کوي. اما دا منو چې ځینې ستونزې او مشکلات موږ په ولسی جرګې ټاکنو کې درلود. مثلا په ځینو مراکزو کې د کارمندانو په درست شکل د موزش نه ولیدلې او ځینې نورې تخنیکی ستونزې بایومیټریک ته ایجاد شوي وه. یا ځینې کسانو زورمندانو کوشش دا کوه چې بایومیټریک د منځه یوسي اما باوجود د دې ټولو ستونزو او مشکلاتو بیا هم د ټکنالوژي له اړخ څخه د بایومټریک پروسه په تیرو ټاکنو کې کامیاب و او د ټولو وګړو او شهروندانو غوښتنه هم دا و د افغانستان ټاکنو خپلواک میسونه څخه چې پر روانو ټاکنو کې د همدې ټکنالوژي څخه استفاده وسی. اما په ټکنالوژي کې باید یو سلسله تغیرات رامنځته شي ترڅو نور هم د دې ټکنالوژي امنیت خوندي دسی او شفافیت رامنځته سي. موږ تر 2000 پایه بایومټریک د ایسای مرکزی په اورګان کې درلودل چې هغه به د افغانستان ټاکنو خپلواک میسون په واک کې دوباره ورکړي د ریاست جمهوریت د ټاکنو په جریان کې، او د دې ترڅنګ دا چې د افغانستان ټاکنو خپلواک میسون د خپل نوي طرزالعمل پر اساس باندې پریکړه وکړل چې موږ په هر محل کې باید تر 400 رای دهندگان ګډون وکړي او تر 400 اضافه کسان نه، ځکه بیروبار ډیریږي، وخت موږ کم لرو، او په یو ورځ کې موږ تر 400 اضافه رای ورکوونکي نسو کولای چې په یو محل کې تنظیم کونو. په دغه خاطر باندې دغه ارقام 400 ته ورسېدل په هر محل کې، او د محلونو تعداد ډیر سو، یعنی تر 1000 اضافه محلونه د افغانستان ټاکنو خپلواک میسون د افغانستان په سطح باندې په پلان کې لري. کله چې محلونو تعداد زیات سو نو دلته د بایومټریک پایو ته هم موږ ډیر پایې ته موږ اړتیا لرو چې 2000 پایې موږ په لاسرسي کې و. د دې ترڅنګ به تر 1000 اضافه د بایومټریک پایې به د حکومت لخوا خریداري کیږي چې خوشبختانه هغه خریداري سوله او ټول د افغانستان ټاکنو خپلواک میسون مرکزی دفتر ته ورسېدل. بسته‌بندي جریان لري، په څو نژدو ورځو کې به همدا بایومټریکونه ټول محلونو، ولایتونو او ولسوالیو او خریجاتو ته ورسېږي د محلویش مطابق. یو څه چې د یادولو وړ دغه دا ده چې په دې ټکنالوژي کې به دا وار یو څه نیوی افتکارات را منځته کیږي تر څو موږ شفافیت نور هم تضمین کو. د مثال په ډول د سافټویر تغییر دی، یا هغه داخلي سیستم چې په دغه ټکنالوژي کې ځنې استفاده کیږي دا هغه تغییر دی. په خوا به کله چې یو شخص د بایومټریک پایې ته درېدی نو د خپل د ګوتې نشان ورکړ او دی به ولاړ خپل رای به استعمال کړل، خو اوس داسې نه ده. د نوي سافټویر له مخې څخه به یو شخص راځي د بایومټریک پایې ته چې کله دی ودرېږي د بایومټریک په دا سیستم کې به د رای دهندگانو یا رای ورکوونکو لیست ثبت وي. کله چې دی خپل د ګوتې نشان همدې ماشین ته ورکړي هغه به د دنوم اظهار کړي، کچیر د دنوم ښکارسو د دې بایومټریک پر سکرین باندې نو دی بخپل رای استعمالي، که ښکار نه سو دی بخپل رای نه استعمالي. یو دا بل خبره دا ده چې یو شخص د دغه نوی سافټویر لمخې څخه یو شخص 2000 رای نه استعمالولای، که څه هم دغه ماشين آفلاین وي اما 2000 رای استعمالیدلای نه سي، ځکه نه سي استعمالیدلای چې د رای دهندگانو لیست د هر مرکز تفاوت لري. کله چې په یو مرکز کې د دنو موجود نه وي د نس کوي خپل رای استعمال کی. د مثال په ډول په ای مرکز کې دا شخص خپل رای استعمالوي، د بیرته کوشش کوي ولاړ سي بی مرکز ته، په بی مرکز کې خپل رای استعمال کوي. کله چې د بی مرکز ته دی زی د بی په مرکز کې چې دی خپل د ګوتې نشان و ماشين ته ورکی، ماشين پورن جواب وای چې دغه شخص زموږ سره ثبت نه دی، نو بنا اندی التنس کولای چې رای استعمال کوي. یعنی د دوهم زل د رای مخنیوي هم سوی. بل دا چې کچيري زيني کسان کوشش وکي چې په دی سافټویر کې زيني ستونزې ایجاد کی، یا مثلا کوشش دا وکي چې ځینې تقلب را منځته کی، یا کوشش دا وکي چې دغه ټکنالوژي لم سیستم لمنځه یوسي، په دغه سافټویر لمخې به دغه ټول کوم کارونه چې دغه کارمن لخوا په دغه سیستم کې ترسره کیږي دا ریکارډ کیږي. یعنی بیا به بیا به دغه سیستم دا شی چې دغه مامور چې دغه بایومیټریک استعمالی بغیر د رای څخه نور په د بایومیټریک کوم کارونه کړی دی په دې سیستم کې کوم کارونه
وضاحت دغه ډیر زره محلونه چې دی دغه محلونه یوازې د بیروبار د کمولو لپاره تاسې دغه رامنځته کړي زیات کړي دي که نه نور مرکزونو محلونو په ولسوالۍ کې خلاص کړي دي
څو دلایل د دې سبب سول چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دا پریکړه وکړي او یو مسوبه اجرا کړي ترڅو موږ هر محل د رای ورکونکو د اشتراک حد اکثر تعداد 400 وټاکو. یو دلیل دا و چې یو ورځ چې هغه تقریبا پر 8 بجې رسمیت روسه دا معلوم نه دی تاسو فرض کوي چې پر 8 بجې رسمیت شروع کیږي تر ماښامه پورې تر 400 هدي اکثر چې 400 ټاکل شوی اضافه د کسانو د رای ورکولو د پروسې لپاره وخت موجود نه دی. بل دا چې موږ وکولای سو د هر محل چې په دغه بایومیټریک ټول کسان ثبت کیږي موږ وکولای سو په وخت او زمان نتیجه اعلان کو. بل په هر محل کې رای پاڼې تاسو پوهیږئ چې ډیره مهمه برخه رای پاڼې دي ترڅو ټول کتابونه د کوډیک سیستم پر اساس باندې هغه په دوند اندازه موجود وي چې خلک اشتراک وکړي. یعنی ډیر نور دلایل لري د امنیت د نگاه څخه د تقلب د مخنیوي د نگاه څخه په ټولو نورو مسایلو
کې د نننه محلونه زیات سیوی یا ولسوالۍ ته تاسو مرکزونه غزولي د الته محلونه خلاص کړي ډیر ضرورت ولې خطر دی
نه په هر مرکز کې محلونه ډیر سیوی دي. د مثال په ډول په خوا به یو مرکز دری محله درلودل وس یو مرکز شپږ محله لري. امداسي د ټول افغانستان په ست باندې یو څه چې د یادول وړ دی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر وزر اضافه مرکزونه د افغانستان په ست باندې پلان کړی و او دغه د محلونو شمیر تر 30,000 پوری تقریبا رسیدي. مګر دا چې حکومت په خاص ډول امنیتي ارګانونه په دی و نه توانیدل چې په هغو نقطو کې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه مرکزونه د رای ورکولو د پاره پلان سی و هغه تامین د امنیت کی او موږ ته یوازې اطمینان د 15,300 یا مرکزونه راکل سوی نو زموږ د دغه محاسبه لمخې د محلونو شمیر به تر 10,000 اضافه ای. یعنی موږ غوښتل چې په هر ولسوالۍ کې په هر کلی کې موږ یو محل ولرو ترڅو د اساسي قانون د 23 ماده پر اساس باندې هیڅ وګړی په هیواد کې د دغه دیموکراتیکی پروسې څخه او د خپل سیاسي حق څخه به برخې پاتې نشي.
مروه جانې بایومیټریک دی انتخاباتو لپاره څومره مهمه آله ده او څومره مهم وسایل دی په انتخاباتو کې؟
ډیره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته خبره صاحب ته اوس موږ ټولو اوریدونکو ته تیر ټاکنو څخه موږ 2,000 دستګاوې درلودې چې په هغه کې شاوخوا 300 ورکې دي له کمیسیون څخه. نورو یې هم تخنیکي ستونزې پیدا کړي پاور بانکونه یې نسته یا یې هم پرنټر خراب ده. یعنی شاوخوا 1,000 دستګاوې دوی جوړې لري او شاوخوا 15,590 دستګاوو ته دوی ضرورت درلود چې د دې وعده تیره چهارشنبه وه چې باید کمیسیون ته راغلي وای. خپل ډیوایسونه راورسېدل مګم پرون ورځ پاور بانکونه را ورسیدل او دا باید یادونه وکړو چې د افغانستان حکومت او هغه اړوند ادارې چې باید کمیسیون سره مرسته وکړي دوی مرسته نه ده کړې. د کمیسیون له ادرسه دغه شکایت موږ ته را رسیدلی ده چې موږ باید د خلکو سره شریک کړو. د مثال په ډول د اترا ادارې او همدارنګه د ګمرکاتو د معافیت په برخه کې دوی ستونزه درلوده او ځینې ګنګوسې داسې رامنځته سوې چې ځینې بایومیټریکونه دغه خپله دیوای شاید هېڅ کمیسیون ته را ونه رسیږي. کمیسیون مجبوره ده یا له شخصي روابطو استفاده وکړي او یا هم پوز زاره یو باندې دغه پاور بانک بایومیټریک دسکا او دیوایسونه تر دوی پورې راورسوي. دا یو جدي ستونزه وه. بل دا چې د کمیسیون د بایومیټریک مسله چې تاسو ویل څومره مهمه ده که تیر بایومیټریک یو ځل بیا تکرارېږي سره له دې چې مرسته نسي کولی د موږ ټاکنې له خنډ سره هم مخامخ کیږي او یو اضافي د سر درد کیږي ټاکنو لپاره. تیرو ټاکنو کې ځینې منفي پوینټونه چې په دغو ډیوایسو کې واغ دا و چې کله به د یو فرد او شخص پر ځای تاسو د هر بل چې شي عکس اخیستی وي هغه جریان پروسس کېده. یو شخص د بایومټریک په کارول باندې کله به لاس کوتي وکړولې نو لاس پاسکوډ ترې راوتل چې هغه بیا لاس راي ثابتلې تشخیصولې نه سوې ستونزې درلودې او دغه دیوایسونه کم هم شاوخوا ډېر زره محله ته یو یو بایومټریک په کار ده او د دې ترڅنګ څلور زره د سکاوي دوی د ټریننګ لپاره ځانګړي کړی
دي اوس سافټویر تغیر کړی ده
اوس به راسو مثبت بدلونونه ته چپکی راغلي دي او خودغه ارقام دقیق نه دي هر مرکز ته شاوخوا اوس 15300 اته مرکز دوی پیشبینی کړی دي هر مرکز ته یو اضافي بل دستګاه باید هم وی چې هغه ستونزه پیدا نکړي تخنیکی ستونزه او دوی ورته ورسي د تخنیکی په لاره مثبت بدلونونه چې په سافټویر کې راغلي دي اول همدا ده چې د افراد او اشخاصو د عکسونو تشخیصول کولای شي د دستګاه او بیا د سند چې د هر چیشي عکس واخلي او د جریان پروسس سي او هغه پونسي چې اوس دا شخص او فرد وکول شي بل دا چې د خځو او نارینهو لپاره د شیرا منځته سمو کمیسیون سره مشورې ناشته درلوده په دې اړه چې اوس شاید په افغانستان کې مېرمنې په لری او پروتوسیمو کې د عکس په اخیستلو باندې ستونزه ولري خو مګم بیا دغه د خځو نه د عکس نه اخیستل شاید یو لوی جنجال او د دې څخه ناوړه ګټه اخیستنه هم سوي وي نو کله چې یو مېرمن تذکره اخلي د طبي خبره د تذکرې ته کله چې عکس ورکی نو د ټاکنو پر ورځ باندې هم شاید عکس سره ستونزه ونه لري یعنی دا مسله له یوې خوا فکر وکړو شاید د خځو د ونډې لپاره یو ضرر وسی مګم د شفافیت د تامینولو لپاره یو ښه آپشن دی چې کارولای
یو شاید درست استعمال ده
راجو ټریننګ مسلې ته یم هم بل هر ډیوایس کله چې مرکز ته ځي دغه مرکز د فهرست عکس باخلي مخکې خبره سبب دی ته یادونه وکړل چې اضافي کسان نسی کولای راي ورکړي او نور بدلون نه دبکې راغلی ګوتې هماغه ګوتې کارول کیږي نور ډیوایس هماغه د کوم غټ بدلون نه راغلی راتلم دی دوه بدلون نسخه یو موږ پیشنهاد کمیسیون ته داده چې دوی باید یو ځل امتحاني شکل باندې دوی یو ورمخ کلارسي آزمایشي پړاو باید مخ کې ووزی ځکه په تیرو ټاکنو کې دوی ښه بهانه درلوده ویل چې موږ ته یو نوې تجربه وا او موږ له بایومټریک سره بلد نه وو مګم دا ځل دا بهانه بیا د خلکو لپاره منطقي دلیل نه دی چې کمیسیون وایي د موږ لومړی تجربه وا شاید دغه وخت کې یو 50% خلکو قناعت کړی وي مګم اوس دوهمه تجربه سوا او دوی له تیرو تریخو تجربو څخه باید درس اخیستی وي یعنی موږ له دوی څخه وغوښتل چې یو آزمایشي پړاو هم دوی ولري او هغه ستونزې چې دوی ورسره مخامخ کیږي هغه به هم حل سي بله مهمه مسله د دوی د کارکونکو د استخدام مسله ده د دوی د ټریننګ مسله ده چې کمیسیون تر اوسه پورې دغه ټریننګ نه دا ورکړی شاوخوا 200,000 موقتی کارکونکو ته دوی ضرورت لري د دې لړۍ پیل سوي ده مګم ختمه سوي نه ده او هغه معلومات چې د کمیسیون د رهبرۍ لخوا موږ سره شریک شوی دی په همدو څو نږدې ورځو کې به کمیسیون ولایتي مسؤلین راغواړي هغو ته به ټریننګ ورکوي او د بایومټریک په اړه به هغو ته معلومات ورکوي تر څو د ټاکنو پر ورځ بیا داسې یو کس ونه لرو چې هغه د بایومټریک په لګولو او ګل کولو هم پوه نسي یو مهمه مسله یې ټریننګ هم ده که بایومټریک راورسیږي هم ولایتو ته هم ورسیږي د انتقال موضوع یې عمل نسي اما د دوی کارکوونکي پې پوه نسي دا بله مسله ده د دوی د کارکوونکو د هوت مسله بلده چې بیا د ټاکنو پر ورځ باندې دوی خپل دندې ته حاضرېږي او کنه حاضرېږي یعنی دې ته هم باید یو ښه آپشن ولري چې داسې کارکونکي دوی استخدام کړي لکه د خوندیو او د خوندو غونډې نشي چې دوی د ټاکنو پر ورځ باندې منصرف کیږي او ناراضي کارته په دغو مسایلو باندې کمیسیون جدي پاملرنه غواړي
د مروجنې په بحث کې دوه مهم ټکي وو یو خوونه او روزنه د بایومټریک چې کله څوک کاروي کارکونکو ته دوهم د بشپړ وسایلو را تاک وصل بشپړ دی راغلی بایومټریک او د خون روزنه پاره کډاډ ورکړي چې تاسو څه پلان لري
دا چې محلونه تر ډیر زره اضافه دي د ټول افغانستان په سطح باندې نو مهمه ده چې په هر محل کې موږ یو بایومټریک ولرو او په هر مرکز کې بیا یو احتیاطي بایومټریک ولرو یعنی یو ماشین باید په هر محل کې موجود وي او یو ماشین باید په هر مرکز کې موجود وي
احتیاطي
یعنی یو مرکز کې د څو محلونو ولري که په یو محل کې خدای مکړه بایومټریک کومه تخنیکی ستونزه پیدا کی یا بل ستونزه ورته پیدا سي باید په مرکز کې احتیاطي بایومټریک موجود وي چې دغه څخه استفاده وسی یو دا بل د اموزش په مورید کې هم موږ تر څلور زره پایه بایومټریک ته اړتیا لرو تر څو دغه کارمندان چې موږ په ټولو محلونو کې د دوی څخه استفاده کوو دوی ته اموزش ورکړل سي یو تعداد څلور زره پایه بایومټریک هم دا کیږي او د دې ترڅنګ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په مجموع کې څه باندې 40,000 بایومټریک ته اړتیا لري، چې په دې برخه کې 22,000 بایومټریک د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون په دسترس کې و. ول زر وسو 15 شپته بایومټریک باید د حکومت له خوا خریداري سي وای، چې هغه خریداري سول لکه مخکې چې موږ تاسو بحث پر درلودي ټول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون مرکزی دفتر ته رسیدلې دي. اما د زینو د بیټریو پرنټرونو په برخه کې کمبوتات لرو او حکومت جدي وعده کړی ده، او په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون سره تعهد کړی دی چې په دې دوه ورځې پرنټر او بیټری به هم ډیر ژر د کمیسون مرکزی دفتر ته انتقال کړي. په
خانه بایومټریک کې انتخاب پیدا و چې دغه بایومټریک دستګاه ډیر بې کیفیته دي، یعنی کولای شي ستونزې رامنځته کړي. دغه نوې چې تاسو اخیستي کوالټي یا کیفیت لوړ ده که د پخوانی ته ورته ده؟
ځینې بحثونه کې چې موږ ګډون کوئ سیاسینو د سیاسي عذابو نمایندګانو دوی استدلال کاوه چې دغه بایومټریکونه د ولسي جرګې په پروسه کې چې استفاده ځینې وسول دا چینایي دي او دا درست کار نه کوي، دا با کیفیت نه دي. د تخنیکی اړخ څخه موږ هم زه هم د یویان په حیث باندې په جزئیاتو باندې د دې خبر نه یم چې آیا دا بایومټریک چینایي دی، جرمنی دی، د کوم ځای دی. اما هغه څه چې موږ ته اطمینان راکړل سوی دی، ادارې ته اطمینان د حکومت لخوا خور کړل سوی، هغه دا دی چې بایومټریکونه کوم قرارداد چې د ډارملوک د کمپنۍ سره سوی دی داغه
کمیسون لخوا سوی کې
د حکومت لخوا د تدارکات ملي لخوا څخه هغه د دوی د تعهد پر اساس باندې په کوم کیفیت چې دوی کوم قرارداد کړی دا د بایومټریک پایې راځي. اما موږ هم نه پوهیږو چې دغه د بایومټریک پایې چینایي دی، جرمنی دی، چې
تاسو په دې اړه اندېښنه لرئ کنه؟
تیر ټاکنو کې چې کله سیاسي ګوندونو ویل دا کیفیت نه لري، کیفیت موږ چې شته وایو تشخیصولای نه سي فرد او شخص. پاسپورت یو کس کولی سي لاس پاسپورت تر
اوسه
جالي تاسو باور کوي کله چې موږ نظارت درلود حتی د جالي بایومټریکونو شاهدان وو په کمیسیون کې تاسو ته کیفیت وایي خو بې کیفیتي خو همدغه ته ویل کیږي. دا ظلم کله چې موږ اندېښنې خپلې ښودلې او کمیسیون ته مو په وار وار سره ویلې چې تاسو په تخنیکی مسایلو نه پوهیږئ، نو حداقل زموږ هغه تخنیکی اندېښنې له دغې کمپنۍ سره شریکې کړې. اما له بده مرغه د کمیسیون رهبري د کمیسیون د دارو انچار ریاست رئیس خپله سفر کوي او داسې ښیي ګوره ګویا دوی په دغه تخنیکي مسایلو باندې پوهیږي، سفر کوي پرته له دې چې د څار بنسټونو سره مشوره وکړي. یعنی کله چې موږ وایو مشوره، هیڅکله دا نه وایو چې د خپلواک کمیسیون په کارو کې موږ مداخله کوو، مګر دا هم باید هیر نه کړو یو تخنیکي مسایل دي بل ټاکنیزې تجربې دي. له بده مرغه دا کمیشنران هیڅ یو ایم نه لري، نه ټاکنیزې تجربې او نه هم په تخنیکي مسائل باندې پیږي. نو هغه کسانو نه چې دوی حداقل په تیرو ټاکنو کې هم تجربه درلودي او ټاکنیزې تجربې لري او په تخنیکی مسائلو پیږي، مثلا د سافټویر په پاړه باندې موږ د ډیرو بدلونونو غوښتونکي وو، هیڅ خبر نه وو کې مسون سفر وکړ د 1215 پیته د سکاوي وي موږ ولیدلې سمې وي هیڅ ستونزې هم نه درلود او د مسولیت دوی خپل پر غاړه اخیستی ده. سبا ورځ کې ټاکنې له بایومټریک څخه متضرر کیږي کې مسون باید ځواب ورکړي.
دلته یو مخکې ته دا ونه وکړه چې درې شاوخوا 300 د سکاوي ورکی سوي دي، دغه 300 د سکاوي په انتخاباتو مشروعیت ځان نه رسي.
افغان صاحب دا هغه د سکاوي چې ورکی سولې تخنیکی ستونزې پیدا کړلې، یعنی زر د سکاوي دوی له دغه جام څخه ایستلې دي، یا ای پاور بانک خراب ده، یا ای هم پرنټر خراب ده، یا هم د خپل ډیوایس نسته. دا د دوی ستونزه تر یو حد پورې وا تر یو حد پورې نه و. هغه کسان ته چې دوی تسلیمي ورکړي وي د بایومټریک د سکاو له غوښ خې باید بیرته تسلیمي اخیستي وي، حتی د کارکونکو ماشونه ستروس نه دی ورکړل سوی. یو دلیل دا چې دوی هغه د خپل اسنادو تکمیلی بیرته له دوی سره نه شریک کړي او حداقل د بایومټریکونه نه دی تسلیم سوی بیرته کمیسیون ته. شفافیت ته ضرر نه رسي ځکه هغه د شاوخوا ډیر زره محله ته د دې ترڅنګ یو یو اضافي ډیوایس هر مرکز ته او د دې ترڅنګ څلور زره بایومټریک د ازموینې لپاره او د ټریننګ لپاره دوی دا پوره کړل د افغانستان حکومت واخیستلې نورې یعنی د 1015 د کمپیوټر پوره کړي
خبر سره په داس حال کې چې د بایومټریک دستګاوې مخ په بشپړې دوه دي تاسو اطمینان ورکړه ا د انتخاباته نور مراحل چې ډیر زیات مهم دي اساس مواد دي هغه بشپړ سوي رسیدلې نه دي رسیدلې
اساس مواد څه شته وایو اساس مواد هر هغه څه چې د ټاکنو پر نتیجه باندې تاثیر ولري هغه اساس مواد وایو کاغ رای پاڼه ده که لیس رای د هندګان دی که بایومټریک دی او که د دې تر څنګ ریزل شیټ دی دې ټول ته موږ اساس مواد وایو حساس مواد په هغه کې پیلان بایومټریک د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلی بستهبندي جریان لري په څو لنډو ورځو کې به د محلونو د شمیر مطابق ټولو ولسوالیو ولایتونو کاریجاتو ته به انتقالات شروع شي د رای پاڼو موضوع د هغه چاپ هم جریان لري ازمایشتي چاپ تر سره شو کیفیت یې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری تخنیکی ټیمونو وکتل ډیزاین یې وکتل سو د رهبری او د تخنیکی ټیمونو لخوا څخه هغه تایید سو د کمیسیون د پالیسی مطابق ځکه چې هر د رای پاڼه خپل ځان ته یو د پالیسی مطابق باید هغه چاپ سي چې پاغه کې عدالت تامین وي پاغه کې د عکسونو ډیزاین پاغه کې نور څه د دې ترڅنګ لیست رای د هندګان چې تقریبا 9.5 میلیون ارقام موږ په ډیټابیس کې موجود لرو او د دې ترڅنګ په ټولو مراکز کې دا ځوړن سو ډیر ژر به دغه لیستونه په سافټویرونو کې ځای پر ځای سي په بایومټریکونو کې په سافټ ډول باندې او په ټولو مرکزونو کې به دغه څخه استفاده وسي
مروجن د ورستوي پښتنې په توګه قدر ته وچه حساس مواد یادونه وکړه چې مخ بشپړې دودي څومره مهم دي د ساتنه خوندې ساتنه د لپاره چې لاسوهنه ورکې ونه سي تاسو پرختنه سره
مخصوصا څو غندښنه د رای پاڼو د چاپولو په موضوع کې دا ځکه دوی دا ولېګلې اروپایي هیواد ته چې دا چاپ سی او دلیل همدا و چې په افغانستان کې د دې جالي پیدا نسی مګم اندېښنه لرو داری ګو چې لکه سټیکرونه چې په افغانستان کې هغه هم نه چاپېدل مګم د کمیسیون له من څخه ورکسول دا رای پاڼې هم له کمیسیون څخه ونوزي د دې ترڅنګ بل اندېښنه مو دا ده چې دا فهرست ورو ورو 9 میلیونه شپږ سوه زره کسان سول دا ډارېږم چې د ټاکنو تر ورځې پورې 10-12 میلیونه نسی ځکه هر ورځ دا ډیریږي دوه اونۍ مخکې د احصایې ادارې شاوخوا 20 زره کسان یا تذکرې له دغه جمع څخه وایستلې چې هغه جعلي او تقلبي وي نو دغه عمار صحیح نه دي او دا د ټاکنو لپاره که ارقام او عمار د فهرست ورځ په ورځ ډیریږي دا یو تخنیکی فساد ده یا هم سازماندهی شده چې ورته وایو دوی لار ورته هواري
تاسو جواب ورته څه
اول سوال دا دی چې تاسو د کم دلیل پر اساس باندې وایلی سي چې دا درست نه دی صحیح بل کمیسیون سره ډیټابیس مشخص ډیټابیس موجود دی آیا تاسو د تخنیکی اړخ څخه تر اوسه پورې کمیسیون ته مراجعه کړې د تاسو تخنیکی ټیمونه چې دا سافټویر وګوري دا ډیټابیس وګوري دا لیست رای دهندگان وګوري امید موږ دا دی چې مخکې تر مخکې باید قضاوت ونسی او بغیر د یو معقول دلیل څخه بغیر د یو معقول اجازه راک بغیر د یو معقول دلیل څخه یو درست کار نادرست ونه ګڼل سي
افغان صاحب دا فهرست د تیر کمیسیون لخوا غره امارت موږ سره شریک سي او 8.9 میلیونه کسان وو بیا له دې ځم له دغه جام څخه شاوخوا 15 زره کسانو تذکرې جهلي راوختې یعنی 8.3 میلیونه کسان پکې پاتې سول شاوخوا 6.5 لک کسانو په تقویتي نوملیکنه کې ګډون وکړ تاسو یې اوس حساب کړئ دا 9.6 میلیونه کسان کېږي د پرانه ورځ باندې د خلکو سترګو ته خاورې شیندل دي او که تقلب او فساد ته لاره هواروي دا د وایي سیستماتیک تقلب ته موږ لاره هواروو
مننه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست او د افغانستان د آزادو او د نن انتخابات د بنسټ ویان د مروه امینی دا چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ ډیر زیات مننه درنو ریدونکو تر بیا هي چاره
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي ویلي
مونږ د مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دغه کمیسیون
انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
وطن پسر لے پشی بلونا باغوڑی باران برابری گی یو جل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطن تک سپین گر جنت خندی ہوائے وطن تمہیں مور یہ تم پلار تم بابائے وطنات زمائے وطنات زما وطنات زمائے وطنات زما وطنات ژوندے تاریخ نا دی ژوندی دی بچی دی میڑ دی